خوګو اوریدونکو یو وار بیا ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري او وخت د سهار لاس پجی دی چې منور شاه با په روانه غړی کې تاسو قربایم او تم لرم چې سهار به مخکلی وي په خبرونه کې به واوري چې د امریکایي کانګرس وفد د صدر آصف علي زرداری سره ملاقات کړي او افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي نیټو سره یې موافقه کړې چې په یو حال کې به هم هوائی بمبار نہ کوي دا او نور ډیر رپورټونه لرو خو په سر کې د انیس اجمل نه د سات تازه خبرونه اورو
د خبرونو سټیکی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي پاکستان امریکا سره د برابرې او باور په بنیاد همکاري کول غواړي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د یو چاودنې لوجې یو تن وژل شوی او شل ژوبل دي او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي بهر ملکي ځواکونه له دې وروسته په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د افغانانو په کورونو بریدونه وکړي. اوسته خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي پاکستان امریکا سره د برابرې او باور په بنیاد همکاري کول غواړي. د ایوان صدر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه نوموړي د خبرې په اسلام آباد کې د امریکا د کانګرس د یو پلاوی مشر ټوډ پلاټ سره د خبرو اترو پر مهال کړی دی. په دغه ملاقات کې ولسمشر زرداری په دې خبره زور واچولو چې د بې پایلټه الوتکو بریدونه غیر مفید دي او دې سره د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسیږي. بلخوا ټوډ پلاټ سویل امریکا پاکستان سره یو وار بیا کار کول او د پاکستان د ولس په هر ممکنه توګه مرستې کول غواړي. په دې ملاقات کې د امریکا او پاکستان په دواړه خیزه اړیکو د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د سیمې په صورتحال هم خبرې شوې دي. د پاکستان عدالتي پلټنې ښایي چې په امریکا کې د پاکستان پخانی سفیر یو پټ خط لیکلی وو او له امریکا یې تیر کال په دې هیواد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن له وجې نه وروستو د پوست لخوا د کودتا د اندېښنو په سر له واشنگټنه د مرستې غوښتنه کړې وه. په واشنگټن کې د پاکستان پخانی سفیر حسین حقانی ته ویل شوي وو چې په راتلونکو دوه اونۍ اونو کې دی باید سپریم کورټ ته حاضر شي. حقانی چې له دغه سکینډل رامینځته کېدو وروسته یې د سفارت له دندې استعفا ورکړې او اوس په امریکا کې اوسي. په یو بیان کې ویل چې د عدالتي کمیشن دغه رپورټ سیاسي او یو اړخیز دی. حقانی د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری نږدې همکار وو چې حکومت یې په دغه پټ خط کې رابرسیره شوو تورونو په داسې وخت کمزوري کړی وو چې د اسامه بن لادن د وجلو پر سر د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې له کړکېچ سره مخ وې. د افغانستان د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې تیر ماښام شاوخوا وو بجې د یوې چاودنې له امله یو تن وژل شوی او شل ټپي شوی دي. د پکتیا د والی ویاند روح الله سمون د پیښې تایید کوي او وایي چې په دغه چاودنه کې یو تن وژل شوی او لس نور ټپي دي. خو د ګردیز د مرکزی روغتون یو ډاکټر وایي چې دوی ته له دغه پیښې څخه شلو تنه په زخمي حالت کې راوړل شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اغستی. خو افغان چارواکي وایي چې په روزګان ولایت کې دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي چې غوښتل یې په دغه ولایت کې ډله ییز برید وکړي تر برید وړاندې وژل شوي دي. د چارواکي په خبره د ځانمرګو تر وژلو وروسته وسلې او ماینونه هم لاسته ورغلي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د ناټو په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه له دې وروسته په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د افغانانو په کورونو هوایی حمله وکړي، حتی کې هغه د افغان او بهرنیو ځواکونو د دفاع لپاره هم وي. کرزی پرون په اړ کې په یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل په لوګر کې د تیرونې له پیښې وروسته چې د ناټو په هوایی حمله کې 43 ولسي وګړي وژل شوي وو. په دې هیواد کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي کمانډان جنرال جان ایلن سره موافقې ته رسیدلې.
Yes, an agreement has been reached clearly.
هو له ناتو سره واضح یوه موافقه حاصله شوې چې دوی نور په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د خلکو په کورونو بمباري وکړي. موږ دا بيخي له قوې څخه نامناسبه استفاده او غیر قانوني استفاده بولو. موږ دغه مسله په خو هم داسې انګیرلې او اوس هم همداسې بولو. موږ له ناتو سره د شوې موافقه په اساس باید دغه مسلې ته د پای ټکی کېږدو.
خو بلې خواته د ناټو لوړپوړي چارواکي د شوې لواسنامې په اړه بل ډول نظرونه څرګندوي او وایي دوی صلاح شوي دي چې د افغانانو په کورونو به هوایي حملې محدود کړي، خو د ناټو عسکرو د دفاع په مقصد به په ځینو برخو کې د وسلوالو پر ضد بریدونه جاري ساتي. د بغلان والی منشي عبدالمجید وای له کابل ورغلی یو پلاوی سره په ګډه پرند د برکی ولسوالۍ د درسای هزاره لسیمی چې دوه ورځې مخکې زلزلې خلکو ته ځاني او مالی زیان اړولې کتنه وکړه. هغه وای لسیړونو رستو ورته معلومه شو چې د زیان شمیره هغه مر نه ده چې مخکې رسنو ورکړې و. فکر کوم د زیان اندازه هغه عمره نه ده چې مخکې په رسنیو کې ویل شوې وه او د ویجاړ شوو کورونو شمېر هم ښایي کم وي. ډېر خلک سهار له خپلو کورونو د ورځنیو چارو لپاره وتلي وو، ماشومان هم سکولونو ته تللي وو او د سیمې یو شمېر خلک هم مسافر وو. اټکل کېږي چې په برکه کې به د تلفاتو اندازه د 20 او 50 تنو ترمنځ وي. ښاغلی مجید دا هم ویل چې زیانمنو شوو خلکو ته سمرستې رسول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي د نړۍ طاقتونه به راتلونکې اونۍ په ماسکو کې په خبرو کې ایران ته د دې هېواد د لانجمن اټومي پروګرام پرسن د لانجې د هوارولو لپاره ډېره واضحه لار وښایي. هیلری کلینټن دا هم ویل چې ایران د روس او چین تر سخت فشار لاندې دی چې په دغو خبرو کې په بشپړه تیاریو سره ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د جون په 13 او 19 په ماسکو کې خبرې ترسره بشي. د سور صلیب نړیوالې ادارې یا ریډ کراس ویلي دي چې د شام په زیاتره برخو کې د جنگ تیزیدو سره حالات مخ په خرابېدو دي. د ریډ کراس ویاند وایي په دې اونۍ کې د همس ښار چې د یاغیانو مضبوط کړ دی او د حکومتي ځواکونو لخوا په نښه کېږي، د التنا په سلګونو خلک د خپل کورونو نه تللي دي. د ملګرو ملتونو څارونکي د قهرجنو ډلو له وجې 13 ورځ واپس د الحفا نه تللي دي. دغه څارونکي چې کله تلل نو د دوی پر دریو ګاډو ډزې هم شوي دي، خو چاته پکې زیان ان دې شوي د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د انیس اجمل نه د دې غړې تازه خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې به دغه سواوري د امریکای کانګرس وفد د صدر آصف علي زرداري سره ملاقات کړو. په دوار خې زمامل وی خبري اترې کړې. افغان ولسمشر وای نېټو د موافقې په بنیاد په یو حال کې هم د ولسی خلکو په کورونو هوایي بمبار نشي کولای.
ایون وین دی ار انډر اٹاک دی کانټ یوز ان ایئر پلین ټو بم افغان هومز.
قبایلی سیمه ولس د ترهګرۍ او نارامۍ له وجې د مشکلاتو ښکار دی. دوی وای له هرې خوا په نخښ کیږي.
دا دور دی کیږي چې ډرون حمله وا وشو، د ګرمې بیا د شپې اته کو شو په بازار کې په امن فورس باندې. بیا غن اورسته حکومت ټول شپه بس بنا هر پر راکبنې فیرونه کول او توبه او ته دکانونو ته بازار کې ادم رنگ شول.
دا او یو شمیر نور ریپورتونه لرو او د دې غړې په اخري برخه کې د خذل لپاره ځانګړی پروګرام په لوشه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او ریډا خبرونه تاسو لپاره هر ورځ د سهار 9 بجو شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې جاری وي. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. پرون په اسلام آباد کې د امریکایي کانګرس یو وفد د صدر آصف علي زرداري سره ملاقات کړی دی او د ترهګرۍ پر ضد جنگ، د سیمې د امن او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو ترڅنګ یې په یو شمېر معاملو خبرې اترې کړې دي. د دې نه علاوه په اسلام آباد کې پرون عدالتي کمیشن چې کوم جوړ شوی او د متنازع خط په حواله چې پکې په حقانی باندې تور لګول شوی وو، د پاکستان پخوانی سفیر دی امریکا کې هغه باندې تور و چې دغه متنازع خط یې لیکلی دی. د هغې په حواله تحقیقاتي عدالتي کمیشن ویلي چې دغه خط اصلي دی او دغه حسین حقانی لیکلی دی. په دې دواړو خبرو مو یوه شیبه وړاندې په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله سره خبرې کړي.
د امریکای د کانګرس یو وفد چې مشري پلاټ سټوټ کوله 13 ورځ د پاکستان صدر آصف علي زرداري سره په ایوان صدر کې ملاقات وکړلو. د ایوان صدر چې کوم ترجمان دی فرت الله بابر تر مخه هغه ویل چې د امریکای چې سنټ د کانګرس کوم دا وفد راغلو، نو په دې کې ملاقات کې د پاکستان او امریکای ترمنځ باهمي تعلقات کم شرخوخې دي، د هغه په خلاف جنگ او د سیمه په صورتحال باندې خبرې اترې وکړلې شولې. په دې موقع د صدر آصف علي زرداري بناوه چې پاکستان امریکای سره خود مختاری او باهمی احترام حواله سره کوم تعلقات دي مبني تعلقات دي هغه غواړي. صدر اسف علي زرداری پدا هم واضح کړه چې ډرون حمله چې کوم دي هغه غیر مفید دي او د دینا چې کوم رستي دي هغه ته نقصان رسیږي، ځکه چې په خلکو کې یو تاثر را پیدا کیږي او هغه د ترهګری په ضد چې کوم دا جنگ روان دي نو د دې حملو د وجه نه هغه ته دغه جنگ ته نقصان رسیږي. دینه علاوه صدر دا امید هم ظاهر کوي چې د پاکستانی اولس چې کوم جذبات دي امریکای داغه هم قدر کوي او په سلاله چې پوسټ باندې چې کوم حمله کړی شوی نو د اغې نه پاکستانی اولس ته او پاکستانی حکومت ته ډیر زیات خفګان رسیدلی دی. په کار ده چې امریکا پر راتلونکي کې د دا قسمه کارون نه ډډه وکړي او چې څه هم کاروایی کوي نو په کار ده چې هغه موږ سره اول شریک کړي او د اغې وروسته بیا دې کاروایی کوي.
احمد الله، دغه چې کوم عدالتي کمیشن جوړ شوی د متنازع خط په حواله د حسین اقانی هغه چې کوم مسله مخ ته راغلې وه، هغه تحقیقاتي کمیشن خپل یو ریپورت وړاندې کړی دی، که د هغې په تفصیلات زموږ اوریدونکي خبر کوي.
منور شاه، بالکل، د میمو گیټ کوم دا سکینډل چې دا د 13 مودې راهسه را روانو، ولې پرون چې کوم په دې حواله سره کوم کمیشن جوړ کړی شو عدالتي کمیشن، نو هغه خپل ریپورت چې کوم هغه سپریم کورټ کې جمع کړو او سپریم کورټ کې د دې کیس اوریدنه وشوله. سپریم کورټ دا ویل چې دا کوم کمیشن چې کوم ریپورت مرتب کړی دا په کار ده چې د ټول اولس په وړاندې کې خدل شي، او په دغه کې کوم ریپورت کې ویل شي چې حسین حقانی چې کوم دی هغه عمده خط چې کوم شلانجمن خط چې دا حسین قانی لیکلی دی او هغه خپل خدمات چې کوم هغه امریکای ته پیش کول او هغه د پاکستان سیول حکومت چې کوم دی کوم هغه امریکای سره تعلقات ښه کول او چې کوم د فوج چې کوم دی هغه سره تعلقات خرابول غوښتل، او هغه دا کوشش و چې لکه یو بل دغه جوړ کړل شي په ملک کې او د هغه مشر چې حسین قانی په خپل جوړ کړل شي. ولی اوس عدالت خو د کیس اوریدنه وکړه نو په هغه نه وروسته بیا چې د حسین قانی وکیل کوم هغه دا خبره وکړه چې دا ریپورت کوم دغه چې کوم دی دا یو طرفه دی او لکه په دې کې صرف د منصور اعجاز د خوخه دغه شامل کړی شوی دی، ولې دې کې د حسین قانی باندې دا تورونه لګولې شوی دی، او موږ د کمیشن دا ریپورت چې کوم دی دا چیلنج کوو. د حسین قانی هم دا وینا وا چې دا کمیشن یو طرفه دی او ریپورت یو طرفه دی او دا به چیلنج کوم.
دا وو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله چې د متنازع خط یا میمو گیټ په حواله او د امریکایي کانګرس د وفد صدر آصف علي زرداری سره د ملاقات په حواله یو شیبه وړاندې منتحال را کړی وو.
دا مشال ریډیو دا
ورزو افغانستان ته. افغان ولسمشر پرون یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې له دې وروسته د ناتو په مشرۍ ځواکونه په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د خلکو په کورونو بمبار وکړي. حامد کرزی په یوې خبری غونډه کې ویل چې د لوګر له پیښې وروسته په دې اړه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي مشرانو سره په خبرو کې موافقې ته رسیدلی دي، خو له بلې خوا د ناتو لوړ رتبه چارواکو د شوې موافقې په اړه بل ډول څرګندونې کړي او وایي چې له خپلو عملیاتو لپاره او د خپل ځواکونو د دفاع په صورت کې د هوایی قوت استعمالولونه کار اخلي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه له دې وروسته په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د افغانانو په کورونو هوایی حملې وکړي، حتی که هغه د افغان او بهرنیو ځواکونو د دفاع لپاره هم وي. کرزی پرون په ارک په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په دې اړه د لوګر له پیښې وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان الن سره موافقه ته رسیدلې. هو، له ناتو سره واضح یوه موافقه حاصله شوې چې دوی نور په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د خلکو په کورونو بمباري وکړي. موږ دا بیخي له قوې څخه نامناسبه استفاده او غیر قانوني استفاده بولو. موږ دغه مسله پخوا همداسې انګېرلې او اوس هم همداسې بولو. موږ له ناتو سره د شوې موافقې په اساس باید دغه مسلې ته د پای ټکی خپل بل خو داسې بریښي چې ائتلافي ځواکونه یو څه متفاوت نظر لري او وایي دوی سلا شوي چې د افغانانو په کورونو به هوایي حمله محدود کړي، خو د ناتو عسکرو د دفاع په مقصد به په ځینو برخو کې په وسلوالو باندې بریدونو ته دوام ورکړي. خو جمهور رئیس کرزی پرون دا واضح کړ چې په لوګر کې د اتلسو ملکیانو له وژلو وروسته په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان الن سره په خبرو کې په دې اړه تفاهم ته رسیدلی او د شوې موافقې له مخې که د ناتو پر عسکرو حمله هم کیږي، ناتو اجازه نه لري چې له هوایي قوې کار واخلي. حتی که پر دوی حمله هم شوي وي نشي کولی چې له الوتکو د افغانانو پر کورونو د بمباري لپاره کار واخلي، حتی که حمله هم پېښ شوي وي. زه له دوی سره یوې موافقې ته ورسېدم. ورسیدم. ما ورته وویل چې آیا تاسو په متحدو ایالاتونو کې دا کار کوئ؟ هر ورځ د متحدو ایالاتونو په مختلفو برخو کې پولیس عملیات کوي، خو دوی د الوتکې غوښتنه نه کوي چې سیمه بمبار کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندانان وایي چې هوایي حملې په ډېره پیمانه محدودې شوي او یوازې په هغه وخت کې ترې کار اخیستل کېږي چې د عسکرو ژوند له خطر سره مخامخ وي. جنرال جان آلن د تېرې دوشنبې په ورځ له زابل ولایت څخه د کتنې په مهال وویل، موږ په دې موافقه کړې چې د خلکو په کورونو به له هوایي قوې څخه کار نه اخلو، خو دا په دې معنا نه ده چې موږ له ځان څخه د دفاع له حق تېر شوي یو. موږ به له هرو هغو امکاناتو کار واخلو چې د ځواکونو ساتنه مو ایجابه وي. تر دې وړاندې د ائتلافي ځواکونو ویان جیمی کیمنګس ویلي وو چې موږ به د هغو وسلوالو په وړاندې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړو چې د خلکو له کورونو کار اخلي، خو موږ به د خلکو په کورونو تر هغو له هوایي قوې کار وانخلو چې له ځمکنیو ځواکونو څخه د دفاع اړتیا نه وي پیدا شوې.
او اوس هم ورزو اسلام آباد ته، چیرته چې پرون د برتانیا وزیر خارجه ویلیام هیک او د پاکستان وزیر خارجه حنا ربانی کر ملاقات کړی او د ملاقات وروسته یې ګډې خبری غونډې ته وینا کړې ده. د احمد الله په دې رپورت کې یې تفصیل اورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کر د برتانیې خارجه چارو وزیر ویلیام هیک سره ګډې خبری غونډې ته خپل وینا کې ویل چې سیمه کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی او پاکستان غواړي چې سیمه نه د ترهګرۍ خاتمه وکړي شي. حنا ربانی کر ویل چې برتانیې سره د پاکستان ډیر ښه تعلقات دي او د تعلقاتو ته نور وده ورکولو لپاره دواړو ملکونو لخوا یو بل سره په مختلفو شعبو کې مرستې روانې دي.
دواړو ملکونو ترمنځ به په 15 مختلفو شعبو کې مرستې جاری وی او دواړو ملکونو ترمنځ مضبوط معاشي روابط دي او اروپایي منډیانو ته پاکستان رسایي کې برتانیې ډیر مهم کردار ادا کړی دی. پاکستان برتانیې سره خپل تجارت نور هم سیوا کول غواړي او کال 2015 پورې به دواړو ملکونو تجارت حجم 2.5 بلیون پاونډ ته ورسول شي.
د یوې پوښتنې په جواب کې حنا ربانی کر وینا وا چې امریکا سره د خبرو اترو سلسله روانه ده او موږ غواړو چې راتلونکي کې هم دا سلسله همداشان جاری وي.
دواړو ملکونو ترمنځ خبرو اترو سلسله روانه ده او څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې دواړو ملکونو ترمنځ د پخوا راهیسې تعلقات دي او ترهګرۍ په ضد جنگ کې هم موږ اتحادیان یو او زموږ به د یو بل سره مرستې جاری وي او پاکستان غواړي چې سیمه کې امن وي او دې لړ کې د پاکستان کردار د ټولو په وړاندې دی او ترهګرۍ په ضد جنگ کې موږ ډېری قربانیانې ورکړې دي او زه امید لرم چې راتلونکي کې به هم موږ په ګډه سره کار کوو.
د برتانیې د خارجه چارو وزیر ویلیام هیګ وینا وا چې ترهګرۍ په ضد جنگ کې به پاکستان سره زموږ مرستې جاری وي.
As a friend of Pakistan, I want to urge a greater understanding of Pakistan and the challenges your country.
د پاکستان د وملګري په هیڅ موږ پاکستان ته د راپیخو مشکلاتو نه خبر یو او ترهګرۍ په ضد جنگ کې پاکستان د ټولو نه زیات قرباني ورکړې دي. پاکستان او امریکا له پکار دي چې خپل منځي معاملات په خړ ډول حل کړي او د ناتو سپلای مسلسل بندیز موږ ته هم تشویش وړ دي. د پاکستان او امریکا ترمنځ سکیس مکړکیچ پیدا کېدل د برتانیې لپاره ډیر د فکر خبره ده. موږ غواړو چې دواړه ملکونه خپل اختلافات ختم کړي او په ګډه سره د ترهګرۍ مقابله وکړي.
یاد دی چې د برتانیې د خارجه چارو وزیر ویلیام هیګ نن سهار د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدلی و. اسلام آباد ته رسیدو وروسته ویلیام هیګ د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره هم ملاقات وکړو چې په کې خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکولو نه علاوه تجارت سیوا کولو او د سیمې په صورتحال خبرې اترې وکړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي. یو امریکایي چارواکی ویلي چې د پاکستان حکومت لپکار دی چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره د رسد لارې د بیرته پرانستلو په مسله کې د قهر او غوسې نه تیر شي، چې دا راز دغه کړکېچ پای ته ورسوي چې د امریکا سره د دې هیواد د تعلقاتو کې رامنځته شوی. که څه هم امریکایي چارواکي له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدلو لپاره له دې هیواده د زیاتو اقداماتو غوښتنه کوي، خو د دوی په وینا د دغې ترانزیټي لارې بیرته پرانستل کېدل یو ښه آغاز کېدلی شي. په دې اړه د رویټرز خبري اجانس د یو رپورت مهم ټکی د نوریاس نوري ناورو.
یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط رويټرز اژانس ته وویل چې کده اسلام آباد ملکی حکومت لزغمه کار واخلي او له امریکا سره د یو اساس د خودو لپاره سیاسي پریکړه وکړي د ترانزيتي لارې بیرته پرانستل به د هغې منفي فضا د له منځه وړلو لپاره یو مهم ګام وي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوې ده. دغه چارواکي زیاته کړه دا ګام به په دې معنا نه وي چې ګواکې د دواړو هیوادونو اړیکې به سمدستي ښې شي، خو هغه به یو مهم پایل وي. پاکستان وروسته تر دې چې پر پوځي پوستو یې د تېرې نومبر په میاشت کې ناتو بمباري وکړه او 40 عسکري ووژل شول، دغه ترانزیتي لار د ناتو د اکمالاتي کتارونو پر مخ بنده کړه. که څه هم امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوي واټن د لنډېدو لپاره له دې هیواد د معاصرو اقداماتو غوښتونکې ده، خو د دغه امریکایي چارواکي په وینا د ترانزیتي لارې بیرته پرانستل تر یوه حده کولی شي ویجاړې شوې اړیکې بیرته ترمیم کړي. هغه وایي دغه دواړه ستراتیژیک متحدین له دې زیات لریوالی نشي زغملی. د امریکایي چارواکي دغه راز ویلي چې دواړه هیوادونه ګډې اوږدمهاله ګټې لري چې پر اساس باید ګامونه واخلي، لکه اټومي مسایل، د تروریزم په وړاندې مبارزه او په افغانستان کې سوله چې د یوې باثباته او امن لرونکې سیمې لپاره ضروري دي. پاکستان له امریکا غوښتي چې د وژل شوو عسکرو په خاطر د بښنه وغواړي، خو امریکا له دې ډډه کړې چې د پاکستان دغه غوښتنه پوره کړي. د رویټرز په وینا د پاکستان لخوا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو پر مخ د اکمالاتو د لارې له بندېدو وروسته ناتو هڅې پیل کړې چې د مرکزي آسیا له لارې نورې متبادلې لارې ولټوي چې د افغانستان له شمال سره نښلي، خو له دغو لارو څخه ګټه اخیستل د پاکستان د ترانزیتي لارې په نسبت څو برابره ګران تمامېږي. خو له دې سره سره هغه امریکایي هیئت چې له پاکستاني چارواکو سره د ترانزیتي لارې د بیرته پرانستلو پر مسلې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و بیرته وطن ته ستون شو. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا ویلی چې په پاکستان کې د سختدریزو وسلوالو د اډو او له هغه ځای پر افغانستان د حملو په خاطر نور د متحدو ایالتونو صبر او حوصله پای ته رسیدلې، خو پاکستان دغه ادعاوې چې ګواکې دا هیواد له افغان وسلوالو ډلو غواړي په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو او له دې هیواد د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د خپل نفوذ د ټینګېدو لپاره کار واخلي ردوي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو،
حجرا
په اته ویش منټه کم دوه بجو،
ستونزې او سرکار
په اوه منټه د پاسا دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم سلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
نن هم د شورو یا چهارشنبه ورځ دا د دې غړې په اخیری دیمای کې بدرته خپل وشا پروګرام وړاندې کوو، خو ورزو یو بل ریپورت ته په قبایلی سیمه جنوبي وزیرستان کې د کال 2003 راهیسې د پاکستان پوز د وسلوالو طالبانو خلاف یو شمیر واړه او لوی پوزي عملیات کړی دي. په دغه کې په 2008 کال کې د زلزلې په نوم او په 2009 کال ناتر دا مهال روان د راه نجات په نوم داسې پوځي عملیات دي چې لوجي په لکونو خلک د دغه سیمونه به کور شوې دي. تیر کال د پاکستان پوز په دغه سیمه کې د وسلوالو خلاف د خپلې بریا اعلان کړی وو. د جنوبي وزیرستان نه به کور شوې د محسودو قبیلو خلکو ته ویلي وو چې خپلو سیمو ته ستانه شي. په یاد شوې سیمه کې پوځي عملیات څومره کامیاب دي، راځي چې په دې اړه د خپل همکار مجید بابر دا ریپورت واورو.
په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د کال 2003 راهیسې د پاکستان پوز د وسلوالو طالبانو پر ضد یو شمیر واړه او لوی پوځي عملیات کړی دي. په دغه کې په 2008 کال کې د زلزلې په نوم او د 2009 کال نه تر دا مهال روان د راه نجات په نوم داسې پوځي عملیات دي چې له وجې په لکونو خلک د دغه سیمه نه به کور شوي ول. تیر کال د پاکستان پوز په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد د خپلې بریا اعلان کړی وو او د جنوبی وزیرستان نه به کور شوي د محسودو قبیلی خلکو ته ویلي ول چې خپل سیمه ته ستانه شي. په وانه کې ځای خبريال حفیظ الله خان نمې پښتنه وکړه چې آیا اوس په دغه سیمو کې امن ځای پر ځای دی او کنه، نو هغه را سره خپل نظر سپدې ټکو شریک کړو.
چپتو پر لا دې تحصیل فعال نه وي، داسې د مکین تحصیل فعال نه وي، او داسې کني ګورم چې لوی لوی آبادی وي کنه چې افعال شوی نه وي، نو دا به څه وایي چې دا به اپریشن کامیابی کنه کام به وي.
دا چې په قبایلی سیمو کې تردا مهال د پاکستان پوځ یو شمیر عملیات کړی دي او اوس هم په خیبر او رگزو جنوبی وزیرستان کې پوځي عملیات دوام لري. په اسلام آباد کې مې د دفاعي چارو کارپو حسن اسکری نه پوښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې پوځي عملیات تر کومه حد پورې کامیاب سره مخ شوې دي، نو هغه وایي یو
عجیب قسم کی صورتحال ہے کہ کبھی ملٹنٹ آگے بڑھ جاتے ہیں.
یو عجیب صورتحال دی، کله ترګر مخ کې لاړ شي او کله پوز مخ کې شي. ډېر داسې سیمې دي چرته چې ترګر شتون خو لري خو پوز عملیات نه کوي، او ډېر داسې سیمې هم شته چرته چې پوز ځای پر ځای دي خو ترګر ورسره جنگ نه کوي. موږ ته دا نه معلومه چې آیا دا د پوز کومه تګلاره ده چې په دا ډول سیمو خپل کنټرول نه پیاوړی کوي او هلته میشتو ترګرو ته د اوسېدو لپاره زمینه برابر ساتل غواړي، او یا د پاکستان پوز کې دومره صلاحیت نشته چې قبایلي سیمې په خپل واکداري کې راوړي؟
په
جنوبی وزیرستان کې په کال 2008 کې د زلزلې په نامه شوي عملیاتو له امله 2 لک خلک بې کوره شوي ول، او د 2009 کال نه پیل شوي د راه نجات په نامه جاري عملیاتو له امله 3 لک خلکو د یاد شوو سیمونه کړې وې. په پېښور کې مې د قبایلي سیمو لپاره د امنیت پخوانی سیکرټر بریګیډیر محمود شانه وپوښتل چې په جنوبي وزیرستان کې د بریا د اعلان نه باوجود ولې تر دا مهال پوز ځای پر ځای دی؟ نو هغه وایي
فوج کې استعمال کې زیاده قوت کمزور کې او زیاده ځای نه وبا کې، نو بیا دا سیاسي عمل دی او سیاسي حکومت کار دی چې هغه علاقې کې خلک واپس آباد کړي او د هغې چې کوم قبایلي رواج دی هغه واپس راو. نو دا د فوج کوم کار نه دی، ځکه ډېر ټایم کې فوجي چې څه عملیات نو هغه خو کامیاب.
د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د وزیرستان سکاوټس په کلا د روان کال د اپریل 14 نیټه د شوې ځانمرګي برید نه پس د واڼې یو قبایلي ملک سخی سرور وایي چې دا مهال جنوبي وزیرستان ته تللې ټولې وړې او لوی لارې امنیتي ځواکونو د تګ راتګ لپاره تړلې دي او واړه لوی ټول بازارونه هم بند پراته دي.
دا دوره د کیږي چې ډرون حمله وشو د غرمې بیا په دومره بندې د تبال بیا په غرمې وشول چې یو دوه کسان پکې غشول مړه او اتنه زخمیان شول. هغه نه وروسته د شپې اټیکو شو په بازار کې په امن فورس باندې هغه کې یو لکار مړ شو او دوه درې ځګیان شول. بیا هغه نه وروسته حکومت ټول شپه بس په هر په لکه باندې فیرونه کول او ټوپې او څه دوکانونه په بازار کې خپل دفترونه وغیرہ دم ړنګ شول او اوس مکمل چار طرف باندې لیارې بندې دي. څوک تلې راتلې نشي او کور نه ودی هغه باندې فایر دی.
پروفیسر حسن عسکری په دې نظر دی چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان پوز لپکار دی چې خپل تګلاره په ډاګه کړي او ځایي ولس په اعتماد کې واخلي، نو د په خبره بیا کېدی شي چې په دغو سیمو کې امن بشپړ شي.
د مجید بابر رپورټ مو اوریده، او اوس هم ورزو مردان ته چې د مردان په څنګ کې د سوات په لوی لار باندې ګجرګړې داسې وسیمه ده چې د سټیل یا د اوسپنې صنعت پکې ګڼ شمېر کارخانې لوی وړې شتون لري. دغه کارخانې د بجلی او ګیس د نشوالي له وجې د کوم مشکلاتو سره مخ دي؟ د اسرارتل په رپورټ کې اورو.
مردان ګجرګړې کې د سټیل مقامی سند د بجلی او ګیس د کمی له امله په ختمېدو دی چې په نتیجه کې په سلګونو خلک بیروزګار شوي او یا د ملک بهر تللي. په دې اړه راته د ګجرګړې د سټیل یو کارمند وایي.
زمانوم جی اجي صدیق ته ګجرګړې نو خو یې تنوران جوړو وا او نور داسې اوس په نه کړي مړي ډېر سامان نه جوړو. خو د بجلی له سمون ته ډېر مسلې دي او زموږ په انډستري باندې ډېر اثرات پرې وتی دي. بجلی د لاسه تقریبا نیم په نیم زموږ خلک د بجلی له سبا ملکونو تو تخته ودلته روزګارونه پرې خو
د سټیل روزګار کوونکو د پیښو مسلو په اړه راته د ګجرګړې او سماجی مشر ممتاز خان داسې وی.
دا خدام غړي خپل ګجرو غړي دالو ورا شي دا ډسټر غړي ډېر غټي لري دا او په دې کې ډېر زیات دکاندارونو دکانونه دي غړي غړي منډې دي د سټیل کاروبارونه دي پکې په دې کاری او شی جوړيږي مخه ولا اورګي جوړېدل او شکر الحمدلله زموږ په ګجرو غړي کې جوړيږي او دې سره ډېر زیات مزدوران مزدوران هم دي او د بیلیا له وجې نه سماجی دي کاروبارونه ډېر زیات خراب شي دي. دا له ګورنمنت له پکاري چې دا دي خصوصي او سپیشل لن اولي دا چې دا کوې انډستریال دا شي دا ني نو بیا خو دې زموږ ملک تباکيږي.
یو ځای سندکار وایي چې ټوله خیبر پختونخوا کې د ګجرګړې خلک د ګیس او بجلی په بیلونو ورکولو کې ګړندې دي ولې بیا هم لوګدې مودې راسي د دوی مسلې نه هواریږي دوی زیاتوي.
زمانون صاحب حق دی او فرمان سټیل کارپوریشن دویم نمبر مالک دی. د بیلې پوجا لیبر چې دی کنه نو ټول په کورونو کې غریبانه ناسي بلکې سوالګر شو ګرځي 10 روپیه 20 روپیه 500 روپیه د هر چا نه غواړي. هغه پس دویم نمبر د ګیس غټه مسله ده کني بیلونه تقریبا پیټرول صبح سرحد کې 200 کلو ورګې سونه چې ګجرګړې خلک ورکوي.
د ګجرګړې د مقامی سند په لار کې ستونزې مو د خیبر پختونخوا د مشر وزیر رحیمداد خان سره تذکره کړې. نو غوی د مقامی سندکارانو کارونه وستایل او زیاته کړه.
دا انډستري سمال انډستري چې کوم دي انډیپندنتلی او انډیویډولی پیلا شي ځنا جوړ کړی دي او دې نه فائدہ ډېر زیاته ده او دا کار په دې چې داسې پرشر جنریټرز کوم نمونه دوی جوړی دا فائل قابل دی. په دې طرف ته مشکلات زموږه نوټس کړه وړي
د ګجرګړې د مقامی خلکو په وینا دلته جوړ سامانونه د پاکستان ګډ ګډ ترسي او د بهرني هیوادونو په غوښتنه هر قسم د سټیل مشینري دلته جوړول شي. اسرارتل مشال ریډیو مردان.
مشال ریډیو
د حقایقو رابرت سیرون کې
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې اوس یې تاسو د ریډیو ترڅنګ په مشال ریډیو ډاٹ کام هم د انټرنیټ تلاري اوریدلی شئ. وخت شوه د سهار 9:30 بجې. د انیس اجمل نوا د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دی پاکستان امریکا سره د برابرۍ او باور په بنیاد همکاري کول غواړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د ناټو په مشرۍ کې اطلافي ځواکونه له دې وروسته په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د افغانانو په کورونو هوایي حملې وکړي. د افغانستان د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې تیر ماښام د یو چاودنې له امله یو تن وژل شوی او شل نور ټپي شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي د نړۍ طاقتونه به راتلونکې اونۍ په ماسکو کې په خبرو کې ایران ته د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام پر سر د لانجې د هوارولو لپاره ډېره واضحه لاره وښيي. د سور صلیب نړیواله اداره یا ریډ کراس ویلي دي چې د شام په زیاتره برخو کې د جنگ تیزیدو سره حالات مخ په خرابېدو دي.
د انیس اجمل نامو د دیګړې د تازه خبرونو سرټکی اوریدل او تاسو پام راګرځو د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته چې په اسلام آباد کې یې زمون خبريال سراج ظهیر اداریو تکتنه کړې دا مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان کې د نیټو فورسز لپاره د سپلای په بحالۍ باندې د پاکستان او امریکای ترمنځ مذاکرات ناکامه شوې دي او مذاکرات لپاره راغلي د امریکای ډله واپس امریکای ته تللې ده. د ادارې په وینا چې یو خو امریکا د پاکستان سره د نیټو سپلای د بحالۍ لپاره مذاکرات کوي او بل پلو هغه د ډرون حملو بندولو پاکستانی غوښتنه رد کوي او سوسو غواړي دا اعلان کړي دي چې ډرون حمله به جاری وي. ادارې مخکې وایي چې پاکستان او امریکا اتحادی ملکونه دي او که څه هم د تیرې سمودې راهسې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی راغلی دی خو که د عالمی سیاست پر رڼا کې ورته وکتل شي نو د دوه یو بل ته ضرورت هم دی. که پاکستان د ترخګرۍ خلاف جنگ کې د امریکې مرسته کړې ده نو امریکې ورته هم په اربونو ډالر امداد ورکړی دی. ادارې وړاندې لیکي چې دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې که هر څه وي خو پاکستان او امریکا د خپلو مذاکراتو لړۍ نه بندوي. نو وایي چې اوس امریکا هم خپل رویه کې نرمي را پیدا کړي او د پاکستان چې کوم تحفظ ذاتی هغه ختم کړي او دارنګ دا مذاکرات پېتا اورسوي. جنگ ورسپان هم خپل ادارې کې دی موجود کتنه کړي دا اوی چې پاکستان نیټو سپلای د کرایز یاتول لپاره نو بند کړي بلکې په سلاله چک پوسټ باندې د حمله رسټو د کابینه دفاعي کمیټې دا سپلای بند کړي وا. نو په کار د چې امریکا د پاکستان دریس پیژندلو کوشش وکي او هر اورس چې کوم منفي بیان نو ورکوي د هغې نه ډډه وکړي او ټول مسلې په صبر او د مذاکراتو په ذریعہ هوار کړي. مشرق ورسپان خپل داری کې وایي چې د خیبر پختونخوا د داخله او قبایي چارو د محکمې لخوا جاری شوی مراسله کې ویل شوی دی چې په اسکولونو کې د معمولي مسلو او د استادانو او پلارانو د دباو له وجې د اسکولونو په زده کوونکو کې د خودکشي او پیښو کې د زیاتوالي د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري سخت نوټس اغستې دی. ادارې لیکي کوي کته شي نو یوازې په اسکولونو او هاستلونو کې دا مسله نه درا پیخه. دا مسله نن د هرې تپې سره تړلې ځوانانو کې را پیدا شوې ده او د ادم برداشت رویه دومره زیاته شوې ده چې اوس مور پلار هم د بچو سره د سخت خبرې نه یریږي او هم دا وجه ده چې په اسکولونو او واستلو کې او په نورو ځایونو کې د خودکشي او سلسله روانه ده. اداریا اخیری کلی کې په دې مسله د قابو موندلو لپاره ضروری ده چې د نفسیاتو او د تعلیم په ماهرینو مشتمل یو ډله جوړ کړي شي او په دې باندې تحقیق وکړي شي او بیا د دې د مخنیوي لپاره تجهیزونه ورکړي نو هله به ممکن شي چې په دې مسله باندې قابو ومندي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال خپل مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان سره افغانستان کې مېشت نېټو ځواکونو لپاره د رسد لارې د بیا خلاصولو په خبرو اترو کې پرمختګ ونه شو نو امریکا خپل مذاکره کوونکې ډله د اسلام آباد نه غوښته ده. مجله په دې مذاکراتو خبر د یو چارواکي د خپلی لیکي امریکا د تسلا شوې و چې د یو کنټینر په سر به پاکستان ته د 200 سلويخ ډالرو پر ځای 1500 ډالر ورکوي چې د خپل سړکونو حال پرې خکول شي. د دې ترڅنګ به ورته هغه یو عرب ډالر پوزي امداد هم ورکړي چې د تیر کال راهیسې ځندول شوې ده. خو پاکستانی چارواکي په هغه غوښتنه قائم وو چې امریکا د تیر کال د مومند جنسي د سلاله په پیخه معافي وغواړي. دغه پیخه کې سلیریش پاکستانی پوځیان وجل شوی بو چې په جواب کې یې پاکستان په خپل خاوره د نیټو لپاره د رسد لارې بندې کړې دي. خو امریکا د مافی غوښتلو نه انکار کړی او ویلي دی په دې پیخه کې د دواړو خواو نه تیروتنه شوې وه. مجله وایي ځینې امریکایي څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستان له پکار دي افغانستان کې په اتحادي ځواکونو حمله کوونکي وسلوالو ته په پټنځایونو ورکولو د امریکا نه مافی وغواړي. دا راز امریکایي چارواکي وایي د رسد لارو لپاره دوی پاکستان ته دومره ضرورت نه لري څومره چې په تیر وخت کې وو. پاکستان په اول کې د یو کنټینر په سر د دیرش چنده زیات فیس غوښتنه کوله چې امریکا ورسره ونه منله. بلخوا فارن پالیسی مجله د پاکستان او هند په اړه خپل مقاله کې لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2003 کال د نومبر په میاشت کې په سیاچین کې د ډزبندۍ لوزنامه شوې وه چې تر دې دمه قائمه ده. خو بیا هم د دواړو خواو په زرګونو کسان د سخت موسم لخوا ځپل کیږي چې په دې ورستیو کې د پاکستان یو سلسل ویخ پوځیان او د هغوی سیول اهلکار د واورې د کمر لاندې ژوندۍ گیر شوې دي. دغه جنگ په داسې حال او سیمه کې دی چې محاذ یې د نړۍ تر ټولو یخ اوچت او د نږدې ښارونو نه د 100 ورځو په فاصله دی. مجله لیکي د هند او پاکستان ترمنځ شخړه د 1947 د تقسیم د ورځې راهیسې شروع شوې چې اول په نظریاتي بنیاد روانه وه، یعنې د سیکولر هند او مذهبي پاکستان ترمنځ لانجه وه، خو د سیاچین شخړه د خاورې په سر رامنځته شوې. مجله وړاندې لیکي هند دا مهال له پاکستانه نه ویریږي ځکه چې د 1971 په جنگ کې یې هم ورته ماتې ورکړې او مشرقي برخه یې ترې کټ کړې چې پکې بنگلاديش جوړ شو. خو هند د چین نه ویریږي او چین په 1982 کال کې هند ته په سرحدي جنگ کې لوی شکست ورکړی وو چې د هغې نه پس د چین او پاکستان مضبوط تعلقات جوړ شوي دي. او سیاچین په داسې سیمه کې دی چېرته چې د هند، پاکستان او چین سرحدونه ملاویږي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ په حال کې مو د شام د حال خبر وو چې پکې ناآرامي او د صدر بشار الاسد د واکمنۍ خلاف جدوجهد دوام لري. د ملګرو ملتونو ورسته د شام په اړه یو فیصله مخته راغلی ده چې هغه ملکونو کې شام شامل شوی دی چې د اسد رژیم پکې ماشومان وژني. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
ملګرو ملتو د بشار الاسد رژیم د هغو حکومتونو په لیست کې شامل کړ چې ماشومان وژني، ځوروي او جګړې ته یې استوي. د ماشومانو او وسلوالو شخړو په برخه کې د ملګرو ملتو په کلنی رپورت کې ویل شوی دی د سوریې حکومت په دې له شرمه ډک لیست کې یو له هغو حکومتونو څخه دی چې ډېره سرغړونه یې کړې ده. د دې رپورت له مخې د سوریې پوځیانو او د شبیه په نوم ملیشه ځواکونو په تیرو 1500 میاشتو کې چې د حکومت پر ضد پاڅون پیل شوی دی تر 9 کلونو پورې ماشومان په نقشه کړی دي. د ملګرو ملتو رپورټ د هغو مرکو پر بنسټ جوړ شوی دی چې د ملګرو ملتو څارونکو له ماشومانو او پخوانیو سوریایي پوځیانو سره کړی دي. په رپورټ کې داسې شواهد وړاندې شوي دي چې ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي، په زور نیول شوي، توقیف شوي، ځورول شوي او جنسي تیری پرې شوي دي. د وهلو په وخت د ماشومانو سترګې تړل شوي، په درنو کې بلونه وهل شوي دي او په سګرټو د تحقیقاتو پر مهال سوځول شوي دي. د ملګرو ملتو په رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې ماشومان د سوریې پوځیانو په ټانکونو کې سپاره کړي دي او له هغوی څخه د مخالفو شویو پوځیانو پر ضد د سپر په توګه ګټه اخیستې ده. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د مارچ په 9 حکومتي ځواکونو د ادلیب ولایت په عین روس کلی کې پولیسکونو هلکان په بسونو کې د کړکیو خواته کښېنولي وو او د سرویسونو په منځ کې پوځیان سپاره کړي وو. 15 میاشتې مخکې چې کله په سوریه کې د بشار الاسد رژیم پر ضد پاڅون پیل شو، بهرنیو رسنیو ته اجازه نه وه چې د جګړې رپورټونه ورکړي. خو له 1 میاشتې راهیسې د انټرنیټ له لارې د دې جګړې ګڼ فلمونه خپاره شول. په یوه تازه فلم کې چې د جون په 10 خپور شو، د حیفا په سیمه کې د باکاس په کلي کې د 10 وژل شویو ماشومانو خپلوان ښکاري چې پر جسدونو راپنډ شوي او ویر کوي. د ولسمشر بشار الاسد رژیم بیا بیا په دې وژنو کې د حکومتي ځواکونو لاس لرل رد کړی دي او وایي چې اپوزیسیون ډلې دا ډول کارونه د لویدیځو حکومتونو په لمسونه ترسره کوي. خو د ملګرو ملتو په رپورټ کې د اپوزیسیون ډلې په ډله ییزو وژنو نه دي تورنې شوي. او یوازې دا یادونه شوې ده چې د سوریې د خپلواکۍ په نوم ځواکونه د جګړې په وخت له ماشومانو کار اخلي چې اوبه او دوا لومړی کرشې ته ورسوي.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیو د بل نه داسې ورکه شوې.
پښتني د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
د دې غړې په اخري برخه کې په لوشه پروګرام هم لرو، خو دا وړاندې یو دوه ریپورتونه. ریپورتونه وايي د حاجی باغچو په نوم یو افغان تن چې ور باندې امریکا ته د مخدره موادو د سمګلینګ او له دغه لارې طالبانو سره د مالی مرستو کولو تورونه وو، د نه پوره د امریکا یو عدالت په عمری بند محکوم کړ. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي افغانستان کې د نړۍ لکتر لګه 90% مخدره مواد پیدا کیږي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د هارون بچا په ریپورت کې.
د اسوسییټډ پریس اجانس د راپور تر مخه حاجی باغچو چې د هیروینو یو لسترو نړیوالو قاچاقبرانو څخه یادېدو، په واشنگټن کې د امریکا یو فدرالي عدالت ورته د عمر قید سزا واوروله. په نوموړي دا هم تور و چې له دغې لارې له افغان طالب وسلوالو سره مالی مرستې کولې. ویل شوي چې حاجی باغچو د پاکستان له پولیس سره په لګېدلو سیمو کې د هیروینو جوړولو پټې لیبارټرانې یا لابراتوارونه لرل چې له هغه ځایه به یې د نړۍ څخه د باندې شلو هیوادونو ته قاچاق کول. نوموړی په 2009 کال کې په پاکستان کې ونیول شو چې یو سمو د افغان مقاماتو سره و او وروسته د تحقیقاتو لپاره امریکا ته حواله کړل شو. حاجی باغچو چې اویا کلن دی، د امریکا پر ضد د دوسیې د جوړولو، د هیواد ته د مخدره موادو د لیږلو او په تروریستي فعالیتونو کې د مرستو لپاره 13 مارچ میاشت تورن وپیژندل شو. اے پی لیکي د نه پورس چې عدالت حاجی باغچو ته سزا ورولان او د په دی ویلو سره چې د خپل پلار نیکه کسبی پر مخ وړه خپل بې ګناهی اعلان کړه. د نوموړي وکیلانو که څه هم ومنله چې موکل یې خطرناک جرمونه کړي، خو عدالت ته خواست وکړل چې دغه روغتیايي حالت ورستر بلې خرابېږي او ځکه نو باید تر ټولو کمه سزا چې 40 کال کېږي ورته ورکړل شي. امریکایي عدالت البته د سارنوالانو دلایل ومنل او حاجی باغچو یې په عمری بند محکوم کړ. اے پی زیاتوی حاجی باغچو له طالب کمانډارانو سره د غویل خوا د کاروبار د دفاع په بدل کې نیخ پنیخه مالی مرستې کولې. اجانس د غرازوایی چې د امریکا د مخدره موادو ضد ادارې له افغان مقاماتو سره په ګډه او د حاجی باغچو د زینو نیزدو او باوري کارمندانو په مرسته په 2004 او 2005 کال کې د نوموړي پر ضد پلټنې پیل کړې. د دوی لاسو ته ورغلي د حاجی باغچو د تجارتي راکړو ورکړو اسناد ښیي چې نوموړي یوازې د 2006 کال په موده کې د شاوخوا 1.25 لک کیلوګرامه هیروینو په پلورلو سره د پاسا 2.75 میلیون ډالر لاسته راوړي ول. په داسې حال کې چې ویل کېږي د نړۍ د مخدره موادو په سلو کې 90 برخه په افغانستان کې تولید او له دغه ځایه قاچا کېږي، د حاجی باغچو په څیر د هیروینو د نړیوال کاروباري تن بندي کېدل ښایي د هغو نړیوالو موسسو لپاره چې هڅه کوي د مخدره موادو د قاچاق سترې شبکې له منځه یوسي یوه لویه لاسته راوړنه وي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو د پاره زیره مشال رادیو ستاسو په غوښتنه ویډیا شمیره اعلانوي. اوس تاسو کولی شئ ل خپل پی ټی سیل ټلیفون څخه په دې شمیره په ویډیا توګه ټلیفون وکړئ. شمیره ده 0800220033. شمیره یو ځل بیا واورئ 0800220033. او که تاسو له موبایل څخه ټلیفون کوئ نو پر تاسو به صرف لوکل خرچه راځي.
د خبریالانو د تحفظ د ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ کې د ایشیا لپاره مشر باب ډیټس په یو رپورت کې لیکلي چې په افغانستان کې میډیا د سیاسي او مالی فشار ته لاندې ده او د افغانستان نه د نیټو د ځواکونو د راوتو سره کېدې شي میډیا د نورو مشکلاتو سره مخامخ شي. شاهین بنیری د دې رپورت مهم ټکي وړاندې کوي.
د خبریالانو د تحفظ د ادارې یا کمیونټی ټو پروټیکټ جرنالیسټ د ایشیا مشر باب ډیټس په یو راپور کې لیکلي دي چې په افغانستان کې میډیا د سیاسي او معاشي فشار د لاندې ده او دا ممکنه ده چې د اطلاعات او کلتور وزارت د پژواک خبري ایجنسی په ګډون د یو شمیر خبری رسنیو په چلوونکو لدی کبلا په جرمونو کې د ککړې دو تور ولګي چې سمو د وړاندې د اداري فساد په اړه خبرونه خبره کړو. لیکوال لیکي په کال 2008 کې ولسمشر کرزی ته لیکلی وو چې د پارلیمان د یو شریک کمیشن او خبریالانو لخوا وړاندې شوی د میډیا قانون منظور کی، خو ولسمشر دغه خواست ونه منلو. دغه نوی قانون په افغانستان کې د میډیا د ازادۍ په لور یو ګام وو. د دغه نو وروسته په دغه دستاویز کې په میډیا نور بندیزونه هم ولګول شو. باب ډیټس لیکي په داسې حال کې چې ناټو ځواکونه د افغانستان نه په وتو دي، په هیواد کې د میډیا د مستقبل په اړه فکر مند دي، او سره د دې چې د یو شمېر مرستندوی ادارو لخوا د میډیا د ادارو سره مالی مرستې شوې دي، بیا هم ډېرې ادارې د معاشي ستونزو ښکار دي. یوازې د میډیا هغه ادارې کې دي چې خپل کار له دوام ورکړي شي کوم چې د سیاسي یا مذهبي مشرانو لخوا پرانستل شوې دي. باب ډیټس په پای کې لیکي په افغانستان کې د یو داسې ماحول جوړول هڅه چرته چې میډیا په غیر جانبداره توګه کار وکړي د ټولنه د لوی خطر سره مخ ده، او بغیر د مالی مرستو د خبریالانو د تربیت او د افغان خبریالانو د زیار نه هغه ټول کوششونه ګټ نه شي راوړي کوم چې ځایی او نړیوالو خبریالانو د افغان میډیا د قوی کولو لپاره کړی دي.
د خبریالانو د تحفظ د ادارې ریپورت مو د شاهین بنیری نه اوریده. اوس وخت شوه دی د پروګرام پلوشه چې د خزو لپاره ځانګړې ده، او زموږ همکارا فرخنده وزیر یې هر هفته تاسو لپاره تیاروي.
هر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا،
او د چا د زړه ټکور دا،
دا سولې بیا راګیره پدې اور دا، د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور پکور دا،
نن یې واور پدې غک کې چې کوي کمې پښتنې حملتان حملمان راته غک کې د اګرانا
پلوشا
په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ د کوهستان د لانجمنې ویډیو د رامنځته کېدو وروسته مدني ټولنه وایي باید د ښځو په اړه رویه بدله کړل شي.
اصل خبره دا وی چې ښځې استعمالي کی او خبره د رویو هغه هم ده.
پارلماني غړي بشرا ګوهر وایي باید په لرې پرتو سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره زیات کار وشي. دا ټولو اول رازو د کوهستان د لانجمنی ویډیو مخې ته د راتلو په اړه د ریپورت تا
ځان پچی د تعلیم سره د سپیشلی جنکو کې اډه رلو دا او د لپاره سپیشل کار جوړه.
د خیبر پختونخوا په غرایز سیمه کوهستان کې د یوې لانجمنی ویډیو مخې ته د راتلو سره پاکستانی مطبوعات وایي چې دغه تا جرګې د هغه 15 خزو د وژنې فیصله ورکړې چې په یو ویډیو کې د یو کور په کوټه کې ناست خودل شوی دی او لاسونه پړکې. په دغه ویډیو کې خودل شوی سړی وایي د جرګې د فیصلې تر مخه 13 میاشت په کوهستان کې دغه خزي وژل شوی دی. په پاکستان کې د دغه ویډیو مخې ته د راتلو سره سپریم کورټ هم په دې اړه اس خود نوټیس واخیستو او د خزو عدالت ته د وړاندې کولو حکم یې ورک. که څه هم تر اوسه دغه خزي عدالت ته نه دی وړاندې شوی، خو حکومتي چارواکي وایي دوی ته د کوهستان یوې جرګې د دې خبرې یقین ورکړي چې دغه خزي نه دی وجل شوی. انیس اجمل یې په اړه نور حال راکوي.
13 میاشت خبر پختونخوا په کوهستان کې د یو واده ویډیو لغپری درستو جرګې فیصله وکړه چې په دغه ویډیو کې خودل شوی سلور خزیدی وجل شي، ځکه چې د دوی په وینا دغه خزو د کوهستان د ریواجنو پر ضد یو قدم اوچت کړی وو. په ویډیو کې ښکاره شوی د دغه خزو د وجنې په اړه مختلف رپورټونه راځي، خو د خبر پختونخوا د حکمران ګون او د پارلیمان غړي بشرا ګوهر وایي چې دغه سلور واړه خزی محفوظ دي. په پاکستان کې د زنانو د تحفظ لپاره یو شمیر قوانین جوړ شوی دي، او 13 میاشت د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د بشري حقوقو د قومي کمیشن یو قانون هم لاسلیک کړي، خو د قوانینو د جوړېدو وروسته په هغه ډېر کم عمل کیږي. لیکواله او د بشري حقوقو کارپوهه ګلمینا بلال وایي چې د کوهستان پیښه لومړی او اخیری نه ده، او تر سو پوری چیوی خزیتا د انسان په نظر نوی قتل شوی تر هغه په پاکستان کې خزی محفوظه نشی کېده. ګلمینا بلال زیاتوی
کومه تاسو د قانون هغه خبره وکړه هغه وایلیشن دی یا دلته پکاله چې سکیورټی فورسز چې کوم دی هغه خپل اکشن کوي. دلته مونږ د ډی پی او صاحب هغه سټیټمنټس نه دی پکاله بلکې اکشن پکاله دی. لاک اف نه انویسټیګیشن شته not proper understanding the khabar the implementation of the aur khabar the rayo aga hunda asal khabar da bhi che khazi istemali ki as a convenient excuse ke so pole ba munga da soch kau che ne khazi che kam da aga bunyadam na da no sik tin legislation sik as implementation methodish
د عوامي نېشنل ګوند خزینه غړي بشرا ګوهر نمې چې کله اوپختل چې د خزو لپاره جوړ شوی قوانینو په عملي کېدو کې ستونزه سدي او ولې د کوهستان په شان پیښې مخې ته راشي نو د هغې ځواب سدارنګ وو.
A law mongrels did it. Yeah, domestic violence, bin banded in the Kashigir castle. No, Kalanin, yeah, the Human Rights Commission was the so fast for, so that the National Commission on the Status of Women, she can make in a war, for a move, and more strength and such as a ball, and that's because some Khalat Razin, the National Commission, that's the deal of Allah.
پاکستان د خزو د حکومت لپاره کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن د یو رپورټ تر مخه په کال 2013 کې پیاټ هواد کې زنانو سره د زور زیاتې او د تشدد سره د پاسه اتنیم سره پیخې مخې ته راغلي دي چې د کال 2013 په نسبت پکې شپږ نیم فیصد زیاتوالی شوی دی.
که څه هم د پاکستان سپریم کورت دغه کیس په اړه از خود نوټیس واخیستو او د دغه خزو عدالت ته د وړاندې کولو حکم یې ورک، خو تر اوسه پورې دغه خزې عدالت ته نه دی وړاندې کړل شوی. اخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي دوی کوهستان ته لاړل او هلته ورته جرګې وویل چې دغه خزې ژوندۍ دي.
موږ کوم دین په خپل هغه کلي ته لاړو، په هغه کلي کې د ټول مشرانو جرګه راغونډه کا، په هغه کې چې کوم دی د هغوی سره زموږ خبرې اترې وشوي، هغوی وایي چې داسې واقع په دې کلي کې شوې نه ده. زمونږ هغې کې چې کوم دی هغوی جینکۍ ټولې ژوندۍ دي، بیا هغې یو درې کسان ګوا څلور کسان د ګوا په تور روغ کړ. هغوی وایي چې تا یې د خپل خپلوان دي، دوی لیدلي دي، دوی به ګواهي ورکړي او هغوی ګواهي ورکوله چې او دوی بچ دي، دوی چې کوم دی نو مطلع ژوندۍ دي او داسې واقع نه شوي. بیا زمونږ چې کومې مونږ سره زنانه تللې وي، هغه زنانه تر کوره پورې ورلې، په کور کې ورسره خبرې وکړي او هغه یې سره خپل فوټوان د مخکې نه وو. دوه جینکۍ چې کوم دی شیرین او روبینا، هغه دواړه په کور کې موجود وي، سره خبره وشوه او هغه وی چې او تصدیق وشو چې دا ده او دغه رنګ مته چې ژوندۍ دي. او هغه دواړه هم دا وی چې مونږ هم ژوندۍ یو، هغه درې واړه نور هم چې کوم دی ژوندۍ دي.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پارلمان غړي بشرا ګوهر بیا وایي دوی ته د سیمې مشرانو دا یقین ورکړی چې د دغه ښځو د وژنې په اړه په رپورټونو کې هیڅ حقیقت نشته او دوی به د دې خبرې پلټنې کوي چې دا شان دا معلومه کړي چې دغه ښځې ژوندۍ دي او کنه.
او که دا مکه هغه ته نقصان رسېدلی دی، نو بیا د زمي حکومت چې کوم څه پته وه چې دی په انډر سیفټي ځکه چې ما ورسره په خپله ترې خبره کړې ده او ډی پي او تللی دی او یو ملا انسن په کې او هغې نه پس ما ته ویلي چې دا څلور شپږ کسان چې کوم دي د ده جن ته خطره ده، نو دی ته خاص سیکیورټي دې ملاو شي. نو که دغه نه باوجود هم هغې د نقصان رسېدلی دی، نو دا خو بیا صورت جمعي حکومت د دې ذمهوار دی او د هغې خلاف اکشن پکار دی. سره هغه جرګه ځکه چې فتوا هم شوې ده او جرګه هم شوې ده او د جرګې هر یو کس چې په دې جرګې کې ناست دی هغه خلاف هم قانون مطابق اکشن پکار دی. خو اولنۍ زموږ پرایورټي به دایي اکشن ته پته ولګي چې هغه ښځې سیفتي او بله خبره چې کوم ما د
لپاره زیات امپورټنت ده پښتون او پښتون ته چلی هم یم او تا کې لیکلو کې ګرځي ته هم یم چې ان تا کې دې خو ځوان چې کوم دې نو ا چې کوم ژوند دې نو هغه ژوند کې نه شادي کی او هغه دې لپاره پکاله دي چې زمونږ روح سپورې او حکومت زمونږ دې وخت ایم پی اے هم دې ایم پی دې ایم ان اے دې پاکستان پیپلز پارټي دې هغه دې الیکټډ ریپرزنټیټیو سره رول دې روح سپورې مونږ ته هغه رول دې چې زمونږ کې نه وایي چې هغه خلکو پاکستان کې چې کوم خلک دي دا هغه ژوند او دې آئین او قانون مطابق هغه ته هغه
په شاګوهر دا هم وایي دوی بعد کوهستان او داسې د نورو لرې پرتو سیمو د ټولنیزو مسلو د حل په اړه هم خبرې کوي چې باید په ټولنه کې د داسې مسلو حل څنګه راوستل شي.
انت نه راغلی زما خو دغه یو انټرست دی چې هلته چې کوم د تعلیم شرایط سپیشلی جنکو کې عادي رلو ده او دې لپاره سپیشل لکه ایمرجنسی فور ډریم باندې کار ته ورته دا اکشن کوم دا چې چا ویډیو دی چې یو دراون ریپورت راغلی دی چې دا ویډیو هم چې چا جوړ کړی ده نو عادي دوه ډیفرنٹ ایونټس ویډیو یو ځای کړی ده لکه چې دا یو ځای دی موږ کې ناستري چې دا چې دا څه دوه ایونټ شوي دي او هغه یو ځای کړي دي نن سبا خو تاسو هم پته چې ټیکنالوژي کې څه څه کېدی شي او هغې کې څومره ډاکټرین دا څومره دا چې یو دم خبره شوې ده چې دا جینکیا د مخکې نه وي خو خیر په خاده کې خوشحالي کول دا د دې باندې څه قانون کتن نه دی اچولې او که خو ځو باندې دا زور راځي چې هغه باندې خوشحالي کوي نو به هیڅ کله نه دام ساجیده خبره ده چې هغه د خپل په خاځو کې خوشحالي کوي نو کدا کوم لا فتوا ورکړي ده نو هغه د خپل ځان نه ورکړي ده دا د دې باندې دا د سره څه کار نشته ده او د رواج چې کوم د عین په تکرار کې او کانټرډکټین هغه کوم روایت دی هغه دوم موږ نه اکسپټو ځکه چې کوم دا شي دي چې کوم خځو لپاره دا شي چې کوم خبرې کوي هغه روایت چې ختم شي نو زیات ښه دی او زه د ټلیفون چې کوم دی دا لري استعمال هر یو کس په کار دی چې هغه سبق دی په خپل کوم شي چې دا ټلیفون څنګه استعمال کیږي بٹ ان مای ویو اس سچ زما په علم کې نشته چې دا شي strong قوانین چې په څو خو دې پابندو دومره کېږي چې نیم چې څومره ځوان چې یو کس دا چې کار کوي دا خو کریمینل اکټ دی او بل کس ژوند ته چې ته خطر او کې نو کار فتوا او مینو هغه دې ژوند ته خطر نه دی چې لاس بل نه قوانین چې دې چې ای اگینست اکشن اور سټیشن
د پښتنو په ټولنه کې په ودونو کې اکثره د یوې کورنۍ خزي او سړی په ګډه خوشحالي کوي سندري وایي اتڼونه کوي د کوهستان د دې ویډیو په اړه هم ویل کیږي چې خزي په یو واده کې خپل خوشحالي کوي. میا افتخار حسین وایي په ودونو کې خوشحالي کول د دوی د ټولنې برخه ده او دوی به د کوهستان د دغه پیښې په اړه معلومات کوي.
خو چې زموږ په معاشره کې موږ هم پښتانه یو زموږ په کورونو کې زنانه خپل خوشحالي په خادو کې کوي داسې جرم نه دی. دا جرم هغه وخت کې جوړ شو چې دوی وسره سړی نتیک چې سړو او خزو شریکه کړی ده اعلان کې کیسټ نه پته لري چې دا خزو سړو نه کړی. بیا زموږ په معاشره کې دا خبر هم شته دی چې د ترورایزو د ماماځوي چې کله داسې نخ راځي نو هغه د خپل مور سره او د خور سره راځي او په هغه واده کې شرکت هم کوي. نو دا داسې هم نه وي خبره نه چې ګینې زنانه به وي نو ګینې د کور مالت یا خپلوان سړي راځي نه. دا زموږ په روایت په ودونو کې او په خادو کې چې کله دا خبرې وي خو هغه چې په کوم شکل کې پیښ کړو کوم پسمانده مطلب چې دا غي معاشره ده هغه کې لازمی خبره چې دا غي بم دا ریزلټو ځکه چې 66 زې په ځای غي چلولو ګرځېدو که یو ځای نیم کې نه یو برداشت کړي خو پرځې کې نو غي د شیطانۍ او د ورانی د پرار چا چې کړي دي د دې شاته شیطانۍ او ورانی ځکه چې کم نه نو دا غي ریزلټ ده.
که څه هم د کوهستان پولیس او د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي دا وایي چې د کوهستان په دغه پیښه کې د ښځو د وژلو په اړه دوی کره معلومات نه لري او چرګې ورته دا هم ویلي داسې پیښه مخې ته نه ده راغلې. خو په پاکستان کې مدني ټولنه بیا وایي باید حکومت او عدالت د دې پیښې پوره معلومات وکړي او ولس ته حقایق وړاندې کړي چې څرنګه د خپل کلتور مطابق د ښځو په یو کور کې راجمع کېدلو ویډیو هغوی د مرګ سره مخامخ کړی. دا داوا د دی اونې پلوشا چې تاسو واوریدا ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم د الله پامان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس